द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسې دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو واسطه خبري خبرونه ده. نن د جمعې ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوې دی د شپې 10 بجې، افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوې ده. د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو واسطه خبري خبرونه کې ستاسو قرباني یو زکل سم کاکړ
او زاشفاق مومن
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغ لاست ویو. په دا یو واسطه خبری خبرونه کې ستاسو لپاره په مهمو موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه لرو، خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرو سرټکی.
د پاکستان او افغانستان پولې ته څېلمه قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ مرکزي ښار پړچینار کې د ښځو په عبادتخانه باندې شوې ځنمرګي برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره خزی دی. د شیعه مسلمانانو په دغه عبادت خانه باندې شوی برید کې تر شلو زیات سخت جوبل هم دی.
هم قبایلی سیمې وزیرستان ته 13 ورځ د روس د پوځي پلاوی د سفر وروسته هغه شکونه زیات شوي چې روس په افغانستان کې طالبانو سره د ملاتړ هڅه کوي. وزیرستان د افغانستان د طالبانو لویه اډه ګڼل کیږي.
او پاکستان کې پوځي عدالتونو ته د 2 کال په مودې غځولو لپاره قانون نن صدر ممنون حسین لاسلی کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د دا ټولو تفصیلاتو لپاره تر یو ساعت پورې موږ سره ملګری اوسئ.
خبری واشنگٹن ڈی سی نغواگی د افغانستان پولی تیل مد پاکستان قبائلی سیما کورم ایجنسی په مرکزی خار پڑا چینار کې د خزو په یو عبادت خانه باندې په نور مارکیټ کې دغه عبادت خانه ده. په هغه کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي او تر 100 خوشا نور ژوبل دي چې پکې د 40 حالت نازک خودل شوی دي. د دغه پیښې ذمواري جماعت الاحرار ډلې په خپل سر اخیستې. په دغه حق لباندې نور تفصیل د ډیور اډیو خبریال عدنان بیټنی وړاندې کوي.
پولیټیکل انتظامیه چارواکو په خبره چودره نن غرما کورم ایجنسی مرکز پاړه چینار په نور مارکیټ سیمه کې د زنانو یو امام برګا مخې ته شوې او د لومړي معلوماتو تر مخه دغه یو ځان مرګ برید وو. د دوی په خبره دغه برید په داسې ځای کې شوې چرته کې نن د جمعې ورځې په وڅه ګڼ شمېر خلک موجود وو چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل وو. زیاته کړې دغه پیښې وروسته ټوله سیمه په خپل ولکه کې اخستې او د چودنې په نتیجه کې پراجلې سوې کسانې په فوري تور په کورم ایجنسی مرکز پاړه چینار کې نږدې روغتونونو ته انتقال کړې او نږدې تر 100 نه زیات مرګونې پراجلې سوې سانی په فوري تور د دوی مرستې لپاره راغلي پوځي هليكاپټر د لارې د خیبر پښتونخوا صوبي مرکز پېښور روغتونونو ته انتقال کړی دي. سیمایزو خلکو په خبره پولیټیکل انتظامیه سره په فوري تور د انتظام نه برابرې دوه په وجه باندې راجلي سوي کسان په خپل مقامي خلکو د گاډو د لارې مقامي روغتونونو ته انتقال کړل. د برید مسولیت د پاکستانی طالبانو غرسنګ جماعت الحرار نومي وسله والې ډلې پر غاړه اخستی. د ډلې ویان اسد منصور میډیا ته ویلي دغه د غازي نومي عملیاتو نتیجه ده. په پاکستان کې اعلی حکومتي او پوځي چارواکو لخوا د پیښې له سختۍ سره غندنه هم شوې. د کورم ایجنسۍ خامی پارلمان غړی ساجد توري پخلای وکړ چودنې کې نږدې 20 کسان وژل شوي او 100 نه زیات ټپیان شوي دي. ډیوه سره حال تیرولو په وخت اول کورم ایجنسۍ هسپتالونو کې د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي په وجه ژوبل شوي کسانو ژوند د خطرې سره مخامخ ده. هغه اول د انتظامیه لخوا په ډیوټي مامور سکیورټي سرتیرو لخوا په مظاهرینو ډزې شوي چې پکې 4 کسان ټپیان شوي دي. ساجد توري ډیوه سره حال تیرولو په وخت زیاته کړه د خبرت د انتظامیه او ملیشي د کوتاهۍ له سببه شوی.
مطلب موٹر گولیم بیرنگیم اور کڈنچر گولیم اور کی آغا روغ لالو مطلب دے تے امام بارگا سرا مارکیٹ تے مطلب دے کی شنگا کاڈی کی توری مارکیٹ اخ کی مطلب دے صدا ٹکرو کو آغا نو مطلب دمکا وشوا او زه خدای دې داس ولیا نشان مې او مونږ مطلب دې دا بالکل تحفظات هم لرو او دې به ان شاء الله مونږ تاسو کوو.
کورما ایجنسی د افغانستان سره په پوله پرتا پاکستان قبایلی سیمه ده او په نړۍ پرتو سیمه کې شمالي وزیرستان خیبر او اورګزای ایجنسی او هنګو ضلع شامل ده. پاره چنار د کورما ایجنسی انتهایی حساسه علاقه شمارل کیږي چرته کې په زیات میر سره د شیا مسلک خلک مشته دي. په پاره چنار کې تر 3 جنوري میاشت کې یو ځنمرګي حمله تر سره شوی و چې په کې تر شلو زیات کسان وژل شوی وو. د بریډ مسولیت پاکستانی طالبانو پرغه اخسته وو. په وروستي فبراير میاشت کې د داعش وسلوال ډلې لخوا یو پامفلیټ خپور کړی شوی وو چې په کې شیا مسلک خلکو په نقشه کولو غواښونه کړي وو. د کمی پارلمان غړی ساجد توري بیا وایي په دغه پیښو حکومتي چارواکو د پلټنو ژمنه کړې وه خو تر دې وخت څه عملی کار نه دی شروع کړی. هغه ویل حکومت په پنجاب کې د امنیت په مسلو زیات سنجیده ده ولې د قبایلو او خصوصا د کورمیوالو ژوند ته ورپېښ خطر دوی لپاره څه د پام وړ نه ده.
ټول دې انکوائری بکیږي دا بکیږي هغه انکوائری مطلب لري د دفترو نظر شولا او بس یو قسم د گپ شپ لګی دې سوچ فکر نشته لري په دې علاقه کې سکیورټي خای
یړ دې په چنار کې د غبرت په داسې حال شوی چې د ضرب عصب عملیات ورسته فبراير میاشتې 28 نیټه راسي د وسلوالو په ضد رد الفساد نومي عملیات پیل کړی شوې دي. په وزوی دي عملیات پر مهال لټول ملک څخه وسلوالو ختمه کول دي. خو سیډن کې وای دي عملیات پر مهال په پنجاب صوبه کې د وسلوالو ستر منصوبه کاران چې د بریدو منصوبې سازوي د هغې پر خلاف کاروایی نه تر سره کیږي. د پوزویند اداره اي اس پی ار لخوا جاری شوی یو نن تازه بیان کې ویل شوی ردول فساد عملیاتو پر مهال په نیما قبایلی سیمه افرټان کې استخباراتي معلوماتو په اساس کاروایی تر سره کړي چې پکشي د مسعود طالبان د سجنا ډلې یو مهم کمانډر محمود الحسن عرف خواجه مدني او د هغه یو پلوی وژل شوی دی. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی.
زمو راتلونکو اوس هم په دغه باندې چې د پړه چینار کوم دغه پیښه شوې ده په دې کې کم ترشلو زیات کسان وژل شوی دي. دغه پړه چینار سیمه په حق له دغه پیښه په حق له باندې زمونږ سره سیړنې لپاره زمونږ همکار بیروز خان سیب سټوډیو ته راغلی دی. ورته ارکلې کو بیروز خان سیب سټوډیو مشي ډیر مننه خوشاله ډیر مننه تاسو بیروز خان سیب کلمړې د دې پړه چینار او یا د کورم ایجنسی په جغرافیا باندې خبرو وکړو. د دې سره خو شکه کمی کمی سیمه دي او دا څنګه سیمه ده
پرچینر یا کرم کرم ایجنسی چې کومه ده پښتنو خو ټول وطن خکولې د په نسبت د نورو ایجنسیانو بو وایو قبایلی ایجنسیانو کبا جوړ دي مومند دي او خیبر دي او اورغزیم خډیرش نه ځکه اورغزی او کرم تقریبا خو یو دي یو شانت دي د دې ټولو په نسبت باندې ډیره زیاته شنه ده. موسمونه هم ډیر خکولې دي یخ علاقه ده قبیلی پکې پرتی دي لوی لوی قبیلی پکې پرتی دي منګل پکې پرتی دي سمکنی پکې پرتی دي توری پکې پرتی دي بنگش پکې پرتی دي نورې قبیلی هم پکې شته. خو د ځانګړتیا چې کوم ده د دې د په تاریخ کې وته ګورونو هم د کورمې یو ځانګړتیا پاتې شوې ده او هغه د دوړه خواکه د افغانستان د نن د په سیاست کې هم د دې یو کردار پاتې شوې ده. لکه موږ د ظاهر شاه د پلار نادر خان ذکر وکړو چې کله د امان الله خان نه تخت اخستل شي او انګریز بیا په افغانستان کې هم خپل اثر رسوخ ساتل غوښته د امان الله خان خلاف سازش کوم د انګریز په هغه شوی دلته نه بیا د کورمې نه د لخر سره او دا په دې لار باندې تل هغه نادر خان چې په شروع کې ویل موږ به زبه د امان الله خان په ځای کوم خو بیا وروسته هغه دغه نورو دغه تخیلات او خلو نورو دغه سره سره اوس که وګورو نو د افغانستان په حواله باندې هم د دې سیمې خصوصا د چې کومه د توریانو سیمه ده نو توریان په دې وخت کې بداو وایي چې د حکومت پاکستان د غضب لاندې دي او هغه وجه درځه تلم ما ډېر سرور شپکلونه وشي تلم خو خبري ګومنګ دی او بل سره داسې خوم نه ده. د توریانو داسې سیمه ده چې دوی نه غوښتل دا د افغانستان خلاف استعمال شي. د پاکستان د پوز دا خبره نو خخه د توریانو خلاف چې طالبانو تل تکم یو خلاص مټ باندې لګیو خو د توري قوم په ډیره نه دغه مقابله وکړه. پښتانه په کومه هغه خپل خلک کوم په توریان مرشول سینې شیعه مسلمانان مرشول سنی مسلمانان مرشول د بنگشو په کې ډیر لوی نقصان شو. دغه شان په کې توریانو په کې ډیر لوی نقصان شو. دا کم کلی چې به د پاره چینار نه لري وکړه دواړه خو هغه اوس وزیدل شول دغه دغه یو بل دغه خپل یو تاریخ تاریخ دی د پښتنو په منځ کې د دې فرقې په نوم باندې کوم کرکونه خوره شوی دا او کرل شوی دا د ایران پکې خپل لاس ور سعودي پکې خپل لاس د پاکستان د ریاست پکې خپل لاس دی خو د دې جغرافیا باندې خبره کول نو د کورمی د لاري په دې پاکستان کې به زه دا ویم که وړي پاکستان ریاست نو په پاکستان کې د شیا سنی کرکه په عملي توګه باندې د منځ تللی شي خو که چېرې ریاست وغواړي ځکه دغه داسې سیمه د پښتانه دي خپلو کې که سنیان دي که شیاګان دي که دوی خپلو کې کېناستل دوی د خپلو هغه خپل پښتونوالي هغه قاعده قانون باندې کېناستل خبرې وکړې هیڅ ستونزه نشته خو بعضې ټایم کې ریاستونه هم داسې پالیسیانې لري چې هغه په خپل وطن کې دننه چې کوم خلک دي قبیلې دي هغه خپلو کې سره وویشي
بیرسخان صاحب نن په یو ځای کې په جنوبي وزیرستان کې په عملیاتو کې د طالبانو د تحریک یو غړی وژل شوی دی یو مشر وژل شوی دی او دا په داسې حال کې چې نن دغه د کورمې پیښه هم وشوه په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوځ بیا بیا دعوی کوي چې ګنې دغلته کې توندلاریتوب چې کوم دی نو ختم شوی دی وسله والې ډلې ختمې شوي دي د هغې وروسته داسې پیښې کېدل دا څه معنی لري او بله دا چې څنګه تاسو هم دغه خبرې طرف ته اشاره وکړه چې فرقه وارانه فسادات په دغه سیمه کې د وړاندې هم شوي دي د ډېر تریخ تاریخ پروت دی او دې وخت کې په مطبوعاتو کې په سوشل میډیا باندې هم دغه بحث روان دی چې په پښتنو کې بیا د فرقې په اساس باندې چې کوم دی نو تشدد ته لمن وهل کیږي
څنګه چې تاسو ذکر وکړو د وزیرستان د دغه طالبانو د وجل پرون د روسي ځواکونو د جنرالانو وزیرستان ته بوتلل نن په پاره چنار کې دومره لوی پیښه کېدل د قبایلي سیمو په دې نورو سیمو کې د هر ورځ د دغه شانتي بریدونه دا بالکل د دې خبرې خخکاره ثبوت ته چې دوی ضربه ازبو هغه هم نه دی کامیاب او که اوس د رد الفساد دی رد الفساد خو بېخي داسې ښکاري چې د پښتنو خلاف یو منظم د ریاست لخوا لکه یو فیصله کړی شوي چې کړی شوي یو د پښتنو خلاف هغه کې خو د کورمې دا پیښه د دینه مخکې په کورمې کې پیښې وشوي او روانې دي همدغه سبب دی چې د ریاست هغه فیصلې چې کله ریاست دا فیصله وکړي چې په ترهګرو کې یا په دغه تونلارو کې صد ریاست ملګری دي او صد ریاست دښمنان دي نو هغه سنی ډلې چې هغه د ریاست خلاف نیغ په نیغه نه کوي او هغه دم ته په خلاص مټی پرېږدي چې هغه د شیعه مسلمانانو خلاف کوي نو د دې معنی دا شو چې د ریاست په دغه خپلو وګړو کې هم دلته توپیر کوي کوم فیصله چې دی ګڼي دا مرکزی ریاست ګڼي د پنجاب ذهن چې بوته وي د پاکستان مفکوره د پنجاب ذهنیت دی هغه سمنی زیاتره د شیعه مسلمانانو خلاف چې څومره تنظیمونه دي د هغې بنیاد د هغې زیلې په پنجاب کې دي د هغې خلک ټول د پنجاب د پنجابي ژبې ویونکي یا ورسره د هغې ژبو پښتانه به هم پکې ورسره ډېر ځکه چې دا ماته احرار واله د دې هغه اخیستې ده د هغې مشر هم پښتون دی خو خبره داده چې د هغوی په دغه ملک کې یو نیټورک دی هغه غیدلی دي د یو بل سره په دغه کار کې نو خبرم دا د ته د ادمه کوله چې د ریاست کله دا پالیسی وی چې د پکې خپل پردې کوي په ترهګرو کې نور دنیا مرتلې کیدا اوس په ملک دننه باندې چې د شیګانو د شی مسلمانانو لکه کاغه په کوټه کې دي کاغه د پړچنار کې دي کله مل په نورو برخو کې دي په انګو کې هم ډیره زیاتې نو ارګزیو کې شته افغانستان هم د دې د غوړېدلې ده په افغانستان کې مخکې چې په شاګانو باندې د حمله نه کېدی دا بریدونه نه کېدل نو او دا ټول د داعش په نوم باندې چې کوم ډله ده یاره هغې سره تړلي خلک دي یا د هغوی په ملاتړ باندې چې کوم تنظیمونه دي د دوی د جنډې لاندې راغلي نه دي خو ملاتړ ورسره دی او په پاکستان د پاکستان پر ریاست باندې دا نیوکه کېږي دا تور لګول کېږي چې دا داعش چې کومه دی زیاتره د دې قیادت چې دی پاکستاني دي یا خو پاکستان ناکامه دی چې په دې دوی دغه کې ودري او یا د پاکستان د ریاست سره مرسته دوی سره دي په دې اړه به پاکستان داسې ګامونه پورته کوي چې د دنیا او د پاکستان د ولسونو د ولس د قومونو د ولسونو
واپس پښتون جواب وکړي
پښتون جواب وکړي او اعتماد واخلي غنینوم دغه سی روان بی په یو په بل نومه خلکو ته بدا پته نه لګی چې دا سوق یو سوق نه
ډیر مننه بیروس خان صاحب تاسو ډیر مننه د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
درمنو اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه ده خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو د مارچ په 28 نیټه باندې په واشنگتن ډي سي کې د اجتماع ورکولو په لړ کې د وزیرانو په کچه باندې غونډه شوې و ام په ورستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ترکی صدر رجب طیب اردوغان او د دې سره د ترکی نورو چارواکو سره لیدلې دي ام په دې لړ کې مر همکار ارباب محمود علی تفصیلات را کول لپاره مش سره ملګری کیږي جوړ په خیر ارباب صاحب کتا سو د ترکی د صدر رجب طیب اردوغان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن په مابینس کې سی کم د دایش په ذات خبري اترې سوې دي ته د تفصیلات راکې
ډیر مننه کلسوم کاکړ بالکل یقینا څنګه چې تاسو وویل د اوسنی د صدر ترامپ انتظامیه څنګه چې دوی صدر ترامپ د انتخابي کمپاین په وخت داعش ته یا اسلامي تندرو ته ماتې ورکولو عزم یا اخلاص خودلې وو یا داوی به چې کومې کولې د هغې وروسته په کال 2016 کې چې کله غونډه شوه و د هغې وروسته لومبه غونډه د داعش په خلاف شوه چې پاره کې وزیرانو برخه اخیستې و د آتش په ملکونو دغه تنظیم دی په دې کې دغه یو شمېر نور ګامونه اخستل شوی د دې وروسته د امریکې خارجه چارو سیکرټر ریکس ټیلرسن چې څنګه تاسو وویل هغه ترکی ته سفر کړی دی ترکی ته د سفر په وخت هغوی د ترکی چارواکو سره او صدر سره مشر سره یې هم اردوان سره یې هم ملاقاتونه کړي دي کم چې میډیا ته را مخامخ شوې دي او دواړو شریک خبري کانفرنس ته وینا کړې ده نو هغه کې دا خبره شوې ده ریکس ټیلرسن دا وینا و چې د ترکی سره د ترکی د ناټو د کال 2025 راهسه ملګری دی یا د ناټو برخه ده د اغي الای دی دی وایي چې د امریکای او د ناټو ترمنځ د امریکای او د ترکی ترمنځ مختلف وختونو کې مشکونه هم کیږي د فوجونو ترمنځ دغه سیاډې هم بیا لري ناټو په دغه ترکی کې خپل اډې لري خو یو معاملې چې کم د ترکی او د امریکای ترمنځ لانچمنه د ترکی غواړي چې کم د داعش په خلاف باندې په شام کې عملیات کوي هغه کې د کوردی یا خیانو چې کم چې کوردیش پارټي دا هغه ترکی د ترکی د حکومت په خلاف بولی امریکا پرستو کې دا معلومات را مخې ته شوې چې امریکا دوی ته د داعش په خلاف وسله ورکوي ترکی یو خو د شام کې د دغه کوردی یا خیانو چې کم سیرین کوردیش پارټي دا داغي خلاف عملیات کوي الته بل خو وته امریکا مرسته ورکوي په دغه باندې کم مطبوعاتو کې را مخې ته شوې دي د باندې اتفاق نشي خو ریکس ټیلرسن ویلي د مطبوعاتو ته چې په دې باندې خبرې اترې برواني وي راتلونکو وختونو کې به هم خبرې اترې کوي او دا خبرې په داسې وخت کې دا سفر په داسې وخت کې را مخې ته شوې دي چې ناټو خپل چې هغه ته د ترکی مرسته ډیره ضروری ده په دې حالاتو کې هغه غواړي چې ترکی ورسره ملګری شي او دغه عملیات چې په شام کې او عراق کې روان دي په خصوصي توګه په شام کې د داعش په خلاف باندې دا مخ په وړاندې بوزي او داعش ته ماتې ورکړي
هم نن په برسلز کې د بریکس ټیلرسن د ناټو د غړي هوادونو سره لیدلې دي او داعش ته ماتې ورکولو په اړه سوې خبرې کړې دي د دې اړه څه تفصيلات دي
په دې کې دوه خبرې دي ناټو چې دا وخت د یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ ته یو خو د ناټو په حق لباندې چې دلته کې د واشنگتن نه کم خبرونه یا د وایټ هاوس نه کم خبرونه ناټو ته ورکول کیږي هغه وایي چې ناټو به اوس نور نشي چلے دی خپل برخه یعنی د پیسو په برخه چې کومه ده هغه به ناټو اتحاد ته ورکوي د کې په دې باندې د دې ترمنځ فشار موجود دی او وړاندې چې د صدر ترامپ لخوا کوم بیانونه راغلي نو ځنې اندېښنې ځنو ملکونو ناټو غړو ملکونو اندېښنې څرګندې کړې وي خو اوس پرستو کې ریکس ټیلرسن او بیا د امریکا د دفاع وزیر جان میټس دې هغه هم په برسلز کې وو د غونډې ته دا باور ورکړل چې امریکا د دې سره کلک ولاړه ده په دې کې د روس لخوا چې کم سخت نرم بیانونه به د وایټ هاوس نه مخ مخک راتل صدر ترامپ د روس دومره مخالفت نه کول. نو ریکس ټیلرسن بیا دغه باندې بیان ورکړ او هغه وای چې د روس لخوا په یوکرين کې مداخلت او بیا په ایسترن یورپ کې یا مشرقي یورپ کې کوم مداخلت کیږي نو هغه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. دغه سید داعش په خلاف چې کومه جګړه روانه ده په هغه باندې هم خبرې اترې کړې دي او کم د پیسو معاملات د ناتو ترمنځ وا په هغه باندې هم خبرې اترې کړې دي. دا وخت ناتو سره یو خو د یوکرين مسله ده بیا د ایسترن یورپ پر یا مشرقي یورپ په حق له دي اندېښنې موجود دي او بیا په عراق او شام کې د داعش مسله را موجوده ده او د طرح کړې په خلاف کم ګامونه چې امریکا او یورپ اخلي نو په هغه کې هم ناتو یو مهم کردار ادا کوي او د امریکا چارواکي چې برسلز ته ورغلي او هم په دې خبره یې ټینګار کړی چې ناتو څنګه خپل ګامونه د داعش په خلاف د طرح کړې په خلاف خپلو کې رایوزه کول شي او دا ګامونه ته یو عملی شکل ورکول شي او په خطرې کې باندې داعش ته او نور مسلو ته پام وکړي.
ډیره مننه ارباب محمود علي تفصيلات راکولو.
ډیره مهرباني ستاسو.
د روس د پاوز د یو پلاوی یا د روس د پاوز څخه مشران دي د هغې یو پلاوی د پاکستان قبایلی سیمې سوری وزیرستان او شمالي وزیرستان سفر کړی دی. دا سفر په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د دې سیمو څخه د روس خلاف وسلوال تربیه شوی وو او اوس هم د دغه سیمې سفر ته د روس پوځي مشران ځي. دغه باندې یو شمیر پښتون هم په سیمه کې راپورته شوی دي او په دغه مطبوعاتو کې هم په دغه باندې زیات لیکل او په سوشل میډیا باندې هم شوی دي. نو راځي چې نور تفصیل د ادنا بخنه غواړم د ارشد مومند په دغه راپور کې واورو.
تیر ورځ د پاکستان پوز امریکو سانګي ایس پی آر په یو بیان کې ویلي د روس اعلی پوزي چارواکو د شمالي او جنوبي وزیرستان دوره کړې او ورته ویل شوی چې پاکستان د ستفریق نه بغیر د قبایلی سیمو نه د وسلوالو خاتمه کړي او د پاک افغان پولی امنیت ټینګ ساتلو طریقې کار باندې هم ورته بریفینګ ورکړل شوی دی. د پاکستان قبایلی سیمو ته د روس اعلی پوزي چارواکو د اولنۍ دوره ده او سیډونکو نظر لري چې د خطه کې روس خپل اثر رسوخ زیاتول غواړي. افغان سفارتکار ایاز وزیر وای پاکستان، چین او روس په افغانستان کې د داعش زیاتیدونکو اثر اندېښمن کړی دي او په دغه اساس خپل منځ کې همکاري زیاته کړې ده.
روس ته او چین ته د داعش نه ډېر زیات خطر دی. دا هغه مخنیوي د لپاره شاید چې پاکستان سره د مرسته وکړي او پاکستان او افغانستان خپل منځ کې اعتماد بحال نه شي، خپل منځ کې دوستي مضبوطه نه کړي، نو د داعش مخنیوي په دواړو هیوادونو کې به مشکلات ولري.
سیړونکو خبریال طاهر خان وای ښکاري چې په دې خطه کې یو نوی اتحاد جوړیږي چې پکې چین، روس او پاکستان یو اړخته، ولې هند، افغانستان او امریکا بل اړخته ولاړ دي.
ایران خو روس سره د وړاندې نږدې دي. پاکستان زما په خیال باندې چې کله هندوستان امریکې ته نږدې شو، امریکا هندوستان ته یو بل ته نږدې شو، نو پاکستان لپاره بیا کېدی شي د پاکستان دا نظر وشي دا لار بیا د لپاره خدای چې هغه بیا ځانله په مستقبل کې نور اتحادیان وګوري، ځکه چې په دغه کې بیا چین هم شامل دی. نو ارس دی واقعیت چې موږ وګورو دا تر تر سره روان دی. البته دا به لږ وخت پس به نور دا واضح شي.
ایاز وزیر یو پښتنې جواب کې وایي چې پاکستان به د عسکري او نورو مالی امدادونو لپاره اوس د نوي اتحادیانو طرف ته ګوري.
پاکستان د څه کومه خشتي دي چې هغه خپل فوجي ضرورتونه شاید چې د چین یا د نورو هیوادونو نه هم پوره کوي لګیا دي او روس هم که هغوی سره اوس ملاتړ وکړي نو شاید چې ضرورت د غرب دومره زیات پاتې نه شي لکه څومره چې وو.
سیړونکي وایي راتلونکې میاشت کې روس په افغانستان کې د امن لارې لټولو دپاره د 12 هیوادونو غونډه هم رابللې، خو امریکا په دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. اوس خبرونه کې وخت سوې دی د دی ریډیو او ټی وی اونیزه خبرونه واشنگتن تو خیبر سی کوربای وی زموږ همکار رحمان بنری صاحب د نن ورځې خبرونه کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په پوله باندې د ازغن تار لګول او د دې ترڅنګ افغانستان ته د افغان کډوالو واپسی په دې اړه به تاسو ته معلومات او سیړنې په دغه خبرونه کې وړاندې کوو.
خبرونکو ستړي مشه دا پروګرام د واشنگتن ټو خیبر د واشنگتن ډي سي څخه زیم رحمان بنره. نن په دې پروګرام کې په دریو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. یو بداوی چې په پاکستان کې د روانې میاشتې د دریم تاریخ څخه کچري افغانانو غواړي په خپل خوخه خپل هیواد افغانستان ته بیرته سندې شي. دا خبره کوي یو ان سي آر. په دې موضوع باندې یو ان سي آر او د افغانستان په پېښور کونسلګری کې د چارواکو سره خبرې کوو. دویم موضوع بداوی چې په پاکستان کې بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا او فاټک د بشري حقوقو سرغړونه کیږي. هم په دې موضوع باندې بشري حقوقو په د پاکستان د حکومتي غړي سره خبرې اترې کوو او تپوسونه پدې کوو. خو تر ټولو د مخه موجوده پاکستان لخوانه د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګولو کار شروع شوه دی. افغانان سوي د افغانستان خبرګون څه دی په دې خبرې کې؟ خو تر ټولو د مخه ما سره ملګری کیږي د اسکایپ د لارې د ډیوریډیو خبريال ارشد ممن. ارشد ممن سلیم شه.
ډېر مننه جی، خوشاله اوسه.
ارشد ممن، په کوم ځای کې ازغن تار لګول شوی دی یا لګول شروع شوی دی؟
رحمان صاحب، څنګه تاسو ته پته ده د مومند ایجنسی او باجوړ ایجنسی چې کوم پوله ده پاغه باندې ویل کیږي چې د ازغن تار لګول چې کوم دی هغه پیل شوی دی. زه به تاسو ته دمو وایم چې منګل ته زی خلکو سره کله خبرې کې دی من په خپل عمل ده سور ز وړاندې د ازغن تارونه او نور سامان چې کوم هغه په لارو باندې لیدل کېده چې د عسکرو لخوا د پولې طرف ته وړل کېده. او بیا د هغه یو سور ز پس د بیان راغی چې هغه کار چې کوم دی د ازغن تار لګولو کار چې کوم دی
اغه پلشه وېده. ارشد مومند، پاکستان د زواکونو مشر پرستیو کې د مومند ایجنسی او د ورغزو ایجنسی سفر کړی وو. دا اعلان هم په دغه وخت کې کړی دی؟
جی بالکل. رحمان صاحب، یو سور ز وړاندې جنرال قمر جاوید باجوا چې کوم دی هغه مومند ایجنسی ته راغلی او رغزو ایجنسی ته هم تللی وو. خو په مومند ایجنسی کې بیا دغه بیان کړو چې را موږ په دې باندې دا کار پیل کړ او د هغه ورځ نه ویل کیږي چې دغه کار چې کوم دی شروع شوی دی.
د دې دا پوله چې کد دې لګراته وې سونه غټه پوله ده او د دې پاکستان ضرورت سمسوسي وجه ولي خی ولي کار دا کوي؟
رحمان صاحب، څنګه چې تاسو ته پته ده دلته ویل کیږي چې دا تقریبا 300 کیلومتره اوږده پوله ده او ټوله افغانستان سره د ډیورنت کرخه چې کومه ده. پاکستان وخت په وخت دا تورونه لګي چې د افغانستان یعنی د پوله پورې غاړه نه چې کوم ترهګر دي وسلوال دي هغه دی غاړه وروړي. او بل دا چې دغه پوله سره نږدې چې کوم عسکري چک پوسټ دي وخت په وخت تاسو د ریپورتونه موري چې دغه چک پوسټو باندې بریدونه کوي. او دا چې په هغه لکو کې کوم ځای کې چې د افغانستان حکومت واکوم کمزورې دي دوی وي دوی مشتي او اغه زنه ترهګر بریدونه پلان کوي. پاره کې په پنجاب کې چې کوم بریدونه شوې دي، خیبر پختونخوا کې چې کوم اولویل وی بریدونه شوې دي، نو دوی دا وی خاص کر د ارمی پبلک سکول بچخان په هنتون باندې چې کوم بریډ شوه دوی دا وی چې دغه بریدونه الته پلان کوي او موږ به د دې د لاري چې دا
چې کوم باندې ورغواړو
هغه مخنیوي.
سمدا ډیر مننه تاسو ارشد منچرا سره ملګری شوی وای.
ډیر مننه جی، خوشاله اوسئ.
خوشاله اوسئ. قدم لیدونکو ارشد ممن تاسو اوریدو، اوس به موږ د افغانستان چارواکي سوي، افغانستان کې خلک سوي او د دې پاکستان ته جواب سوال شوی په افغانستان کې. په دې باندې ولې رپورټ ګورو؟ دا رپورټ تر کړی د وایس اف امریکا آشنا څنګه خبریاله برېخنا عمرخیل. راځي چې دا رپورټ اول ګورو.
د افغانستان حکومت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان اقدام یو ارخیز بللای او له پاکستان غواړي چې په هغه سیمه کې هر اقدام باید د افغان حکومت په تفاهم ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیر الله آزاد نن یکشنبه د پاکستان د دغه اقدام په اړه وویل:
د افغانستان دولت په جولیان کې نه دی، د افغانستان دولت دوی سره په دې اړه موافقه نه ده کړې او دا اول ځل نه دی چې دوی داسې کار شروع کړي. د پخوا هم څو ځله دوی داسې اقدامات شروع کړل خو چونکه د افغانستان دولت موافقه ورسره نه و نو هغه پروژه یا هغه برنامه سرته ونه رسید او هیڅ ته ونه رسید او همداسې نیمګړی پاتې شو.
د پاکستان د پاوز لوی درسیز قمر جاوید باجوا پرون ویل چې دا کټاری به لومړی په هغو سیمو کې لګول کیږي چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. جنرال باجوا دغه خبره د شنبه په ورځ قبایلی سیمو ته د خپل سفر پر مهال وکړه. د پاکستان د پاوز په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان چارواکو سره د پولی په شاوخوا کې د امنیت د خوالی لپاره خبرې روانې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي مسؤلینو تر اوسه پورې د سرحد په اوږدو کې ساختماني کار نه دی لیدلی، خو که داسې وي نو د دغې پروژې مخه به ونیسي.
زموږ لپاره د کټارې جوړول یا بل ساختماني کار د منلو وړ نه دی او هیچا ته به د دې کار اجازه ورنه کړو.
افغان حکومت مخکې هم په ډیورند کرښې د هر ډول خنډ جوړول غندلی و. پاکستان دا اقدام داسې مهال کوي چې له افغانستان سره یې اړیکې تر پخوا خرابې شوې دي.
افغانستان او پاکستان ډیر پراخ سرحد لري او دغه غزیدل لمن په هیڅ وجه باندې په دغه غزنو تارونو باندې محفوظ کېدای نه شي، خوندي کېدای نه شي. د پاکستان پالیسي میکران باید په دې باندې پوه شي هغه څه چې تروریزم ځکه یو وخت څه چې دوه هیوادونو ترمنځ دغه لانجه او جګړه پیدا کړې ده، دا اصلا پر غزنو تارونو باندې پای ته نه رسیږي، بلکې دوی مجبور دي چې په سټراتیژیک لیول باندې او د پالیسۍ په لیول باندې خپل تغیرات رامنځته کړي.
څو موده مخکې پاکستان د لال شهباز زیارت کې له چاودنې وروسته چې لسګونه کسان پکې ووژل شول د تورخم او چمن دروازې وتړلې، خو په وروستیو کې یو وار بیا پرانیستې.
یو میاشت وجه دلته مونږ ایساریو دا ګیټ بند و، اوس بیا مال رو افغانستان ته وروکړه. چرې مونږ سره دا هیره بیا هم شته که دا بیا دا بارډر بند شي او مونږ هغې سره ته پاتې شو، لکه څنګه چې دا ډیورنډ نقطه دېرش ورځې ایسارو، نو بیا مونږ څه کوو؟ دا هیره مونږ سره بیا محسوږي چې دا داسې نه شي، بیا بند شي. دا
پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د دغه برید تنظیمونکي په افغانستان کې فعالیت کوي، خو افغان حکومت دا ادعا نه مني او وایي چې د دروازې بندول د حل لاره نه ده. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
تاسو رپورټ وکړو اوس د هم په دې موضوع باندې د افغانستان د سرحداتو د قبایلي چارو چې کوم وزیر دی، اعلی وزیر دی، هغلی غفور لیوال صاحب، هغه هم غبرګون ښودلی دی. د حکومت د دې غبرګون ښودلو وجه همدا ده چې هغه پکې د دې سیمې د دې لیکې او د دې کرښې سیاسي او تاریخي پس منظر هم وایي. هغه نه تپوسونه کړو د وایس اف امریکا آشنا څانګې خبریال هغلی سید سلیمان آشنا صاحب. راځئ چې د غفور لیوال صاحب غبرګون هم وګورو.
په ډیورن کرښې د کټارو لګول به پاکستان امن کی کنه؟
مننه. تر هر څه مخکې باید ووایم چې دغه کرخه شاوخوا سل او لاس کاله پخوا چې راکاګل شوې ده، په دې باندې قومونه تګ راتګ درلود، خلک تلل راتلل، نه ترهګري وه، نه بدې پیښې وې او هیڅ ډول پیښې نه وې. خبره په دې کې ده چې د ترهګرۍ او د بدامنۍ ځالې او روزنځایونه د دې کرښې نه ډېر وړاندې هلته په ښارونو کې او په آبادو سیمو کې دي. تر هغو چې هغه ځالې بندې نه شي، په کرښو باندې د خلکو د تګ راتګ مخنیوی په هیڅ ډول د سولې او ثبات لپاره مرسته نه شي کولی.
یو بل موضوع د لیوال سه پاکستان وی چې د لارې زکه باندې چې د ترګرو تګ راتګ مخاوني سیدای اومده دلیل ده. په همدغه سیمو کې دغه مشت قبایل او قومونو ته ستاسو یعنی د افغانستان د دولت یا په مجموع کې شخصا خصوصا ستاسو د وزارت وینا او مشوره څه ده؟
ګورې په دې سیمو کې لبا د مرغه د ټولو اصول پر خلاف ډیر پراخ عملیات شوی دي. نظامی د سیمې خلک بې ځای شوی دي، وژل شوی دي، له خپل سیمو څخه بې ځای شوی دي، او بیا هم دغه پیښې په دې سیمه کې لغه تروریستي پیښې په سیمه کې لمنځه نه دي تللي. له دغو اقداماتو څخه، له دغو یو اړخیزه یک جانبه اقداماتو څخه هدف دا دی چې نړۍ ته وښول شي چې ګواکې د دې پولې نه په اصطلاح ترهګر اوړي را اوړي، او له بلې خوا نه د دې سیمې خلکو ته چې ډیر زیات متضرر شوي دي د قبایلي سیمو خلک، هغوی ته وښیي چې دوی ګواکې دا هر څه د امنیت لپاره کوي. حال دا چې ما زه غواړم بیا تکرار کوم چې د بد امنۍ منابع سرچینې او ځالې په ودانیو کې، په ښارونو کې او تر دې کرښې ډېر وړاندې هاخوا ته د دوی په پوزي مراکزو کې دي الته کوم مشهور خلک وژل شوی دي الته کوم د امریکایانو لخوا بمباردونه شوی ده خي چې په قبایلی سیمو کې د خلکو ترمنځ د عامو خلکو ترمنځ د افغانانو ترمنځ دغه مسائل نشته زه غواړم په صراحت سره وایم چې د افغانستان حکومت هیڅ کله دا داسې یو اړخیزه اقدام نه مانی دا د جګړو او د توپونو تر ډزو لاندې داسې اقدامات اصلا تر سره کیدلای نشي په صراحت غواړم وایم چې دغه خلک سوله خوخي خلک دي د افغانان دي او افغانستان به تر وګدې مودې پورې د دوغو خلکو ملاتړ او حامی
پاتش کچیرته د افغانستان دولت مخالفت کوي آیا د مخنیوي د پاره به کوم اقدام هم کوي یا پام کې لري چې څه اقدام وکړي کنه
تاسو مخکې مو اوریدل چې په دې اړه لا تر اوسه د افغانستان حکومت سره هیڅ ډول سلام مشوره نه ده شوی د افغانستان حکومت هر کله چې په دې اړه کوم عملی اقدام وویني خامخا به په دې برخه کې وړ او معقول اقدام تر سره
راشو یو بل موضوع تم لیوال سب ستاسو چون تشریف هم راوړل د لږ وخت مخلو د ډیورن په کرخې باندې د پاکستان ډیر نظامی قوت ځای په ځای شوه دی د 2-3 څلور کالو مخکې عملیاتونه چې وزیرستان کې پیل کړل ک ډیورن رسمي سرحد نه اوسي نو د دولتونو ترمنځ نړیوال توافق څه شې دی چې باید د دې کرخې امنیت او مدیریت په څه ډول وشي اصلا
اول خود هر ډول پولې په نږدې سیمو کې یا پولې ته څیرمه پوځي اقدامات په نړیوالو کنوانسیونونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړې او توافق او تر مذاکرات وروسته ممکن ده حال دا چې د افغانستان حکومت لا دغه کرخه د رسمي پولې په توګه نه پیژني او د کرخه دواړو غاړو ته ولس یا ولس غني په داسې مواقعو کې خو هیڅ ډول پوځي تحرکات مجاز نه دي تاسو پوهیږئ چې په 1961 کال کې چې په راولپنډۍ کې کوم توافق شوی دی د افغانستان د آیات او د برتانوي هند ترمنځ په کې په فاټا کې او قبایلی سیمو کې د هر لوري نه هر ډول حرکت یوازې او یوازې په دې مشروط ته چې د دواړو حکومتونو ترمنځ د وار لمخه تماس نیول شوی وي او د هر څوک غواړي په دې سیمو کې کوم حرکت وکړي باید په اصطلاح د بل حکومت توافق اخیستل شوی وي حال دا چې اوس د افغانستان له حکومت سره د افغانستان له خلکو سره او تر ټولو مهم د دې سیمه له خلکو سره چې د دې سیمه اصلي خاوندان ولسونه قومونه او د دې سیمه قبایل دي د دوی سره هیڅ راز مشوره نه ده شوی هر څه چې کیږي په دې خلکو باندې په جبر کیږي او له بده مرغه تر ټولو ډیره صدمه هم دغه خلکو لیدله
هم دا د پاکستان لخوانه د افغانستان سره د پولي باندې ازغنتار لګولو باندې د پاکستان دریز او د افغانستان دریز اوس رسرو سه بلې موضوع تورو کوم چې د پاکستان کې مشت افغان کډوال کچری وغواړي نو د اپریل د دریم نیټه نه پاکستان نه افغانستان ته ستنې شي په دې موضوع به خبرې کوو په سیمه کې د اعلی چارواکو سره رسرو سه
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک پی او ای ډیوا ټوئیټر @voadiva Instagram VOA Diva and for YouTube VOA Diva News
قدرمنو لیدونکو بیرته هر کله درته وایم لکه څنګه د پروګرام په شروع کې درته مولي چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال کچري وغواړي په خپل خوخه در رواني میاشت د دریم تاریخ څخه خپل وطن افغانستان ته ستنې شي په دې موضوع د خبر لپاره ما سره ملګری کیږي د پی خبرونه د افغان په کونسلګری کې د افغانستان د کډوارو د چارو رئیس هغلی عبدالحمید جلیلی صاحب او را سره ملګری کیږي د یونیسیار په پاکستان کې ویاندا دنیا اسلم خان دنیا اسلم خان تاسو پروګرام کې سړی مشي وایم ډیره مهرباني عبدالحمید جلیلی صاحب تاسو هم سلیم شوم ډیره مننه چې وخت مو راکو
ډیره مهرباني مهرباني تاسو ته هم زما طرف ته شتنه نشي
ډیره مهرباني دنیا اسلم خان تاسو راځم خپل جلیلی صاحب ته پوښتنه کوم جلیلی صاحب دریم تاریخ چې کوم راتلون کې میاشت اعلان شوه دی په دې مپوه کوي دا اعلان تاسو په پوهه خبري او دیتا خلک چې کوم کډوال دي سندو ته دا عمل ته تیار نه ولې دی
تاسو ته معلومه ده چې د فبروري د 15 منټې باندې په اسلام آباد کې پریپټایټرو سي جانبا غونډه وشوه متوقع و چې ریپارټیشن یا د اودت سلسله د مارچ په میاشت کې شروع شي، لیکن د سلی وجوهات په اساس چې هغه کې یو د یونیسیار سره د بجټ کمیدلو موږ د مارچ میاشت یونیسیار وخت وغوښته او د اپریل په دریمه کې به انشاءالله د ریپارټیشن سلسله یا د اودت سلسله شروع شي.
عبدالاسلام خان، یونیسیار لخوان راته وویل چې د یونیسیار تیاری څه دي او څومره کډوال دي چې د هغو د ستنېدو لپاره په کوم کوم ځایونو کې تیاری نیول شوی دی، لکه ښارونو نومونه کراته واخلئ.
بالکل، د یو این ایچ سی آر تیاری نه بالکل مکمل دي. پدې چې ټاکم وخت کې ریپیټریشن چې د ژمي د وقفې لپاره بند هم ولو، ریپیټریشن سنټران بیا هم خلاصولو، پدې خاطر چې هغه افغان مهاجرین چې په پروف اف ریجستریشن کارت کې بدلون پکار دي او د ماشومانو ریجستریشن چې اوس یو لازمی حصہ ده د پرتستنېدو لپاره یو اهم پوینټ دی، دا هغه د لپاره خلاصولو. دا وخت د یو این ایچ سی آر ستواري پیټریشن سنټرز دی، یو پوپ اپ چمکنو پېښور کې دی چې کم کې زیاتره د پنجاب او خیبر پښتونخوا څخه چې کم افغان مهاجرین واړي هغه تللی سي، او د بلوچستان او سند کې اوسېدو افغانان د اسانتیا لپاره په کوټه بلیلی کې یو سنټر شته، او دا دواړه سنټرونه به د اپریل دریم تاریخ څخه خلاص شي. او کوم شی چې به خزيات ضروری دي تاسو د اوریدونکو او کتونکو والا د پاره، هغه دا وی چې پېښور کې دا وخت په زیات شمېر کې افغانان هم میشتي، او تیر کال هم زیاتره افغانان چې کوم افغانستان ته ستنه شوي وو هغه د خیبر پښتونخوا څخه وو. نو په دې خاطر تیر کال چې کوم یو این ایچ سی آر د تاک در مخه د سکیډولینګ کوم پروګرام شروع کړی وو، کال سنټرونه خلاص کړی وو، هغه کال سنټرونه اوس فعال دي. هغه افغانان چې غواړي دا کال واپس افغانستان ته ستنه شي، دوی ته پکار ده چې اول یو این ایچ سی آر سره په کال سنټرز باندې رابطه وکړي او خپل ماشومان دې د راتګ در مخه رجسټر کړي، ماشومانو برث سرټیفیکیټس دې واخلي، او بیا چې کوم تاریخ دې ته ورکول شي په هغه تاریخ دې چمکنو ریپیټریشن سنټر ته ورسي.
یو تپوس کوم جی تاسو زه بجلیل صاحب تر اعظم تاسو نه یو تپوس کوم چې زمنګا رپورټونه هم وای او لکه څنګه جلیل صاحب هم په خپل خبر کې اشارتونه ویل چې د پنګو سم مسله په دین سیاست سره په خو به تسلور $100 ورکول کېدل، اوس دغه پیسې را کمی کړې شوې دي، تاسو دې تصدیق کوئ او دا ولې را کمی کړې شوې دي؟
د $200 چې کوم راسته والا هغه د تیرو دوه درې کلو سره یو این ایچ سی آر د فاصله د خانانو سره کولا چې څوک افغانستان ته ستنېدل. تیر کال کوم وخت چې د یو این ایچ سی آر نوی های کمشنر فلیپو ګرانډي پاکستان ته راغلی وو، افغانستان ته تللی وو، نو یو غټه غوښتنه چې والا د افغانانو د خواسته هغه دا والا چې $200 د ترانسپورټ ګرانټ چې موږ ورته وایو د ترانسپورټ خرچې پرکونګ د پاره کافی نه وي. په دې خاطر تیر کال چې کوم د یو این ایچ سی آر سره فاندینګ اویلیبل وو په پاکستان کې نه هم وو، د های کمشنر د نورو ملکونو څخه چې کوم فاندینګ زیات شوی وو هغه فاندینګ یې یوټیلایز کی، او د جون 2014 کال کې د امرستو کې اضافه اوس $100 رسولو. لیکن په دونه زیات شمېر کې افغانان په افغانستان ته زیدا یو این ایچ سی آر بالکل هم یو چات په دا باره کې فکر نه وکړي، لیکن په بیخي زیات شمېر کې افغانان لاړو، 3,65,000 افغانان تیر کال رجسٹر شوی افغان مهاجرین د پاکستان څخه ولاړو، نو هغه ټول فنډینګ یوټیلایز شوی. یو این ایچ سی آر سره صرف یو این ایچ سی آر نه
افغانستان ته ورسی مختلف علاقو ته، نو هلته کې اولنی سر کې د ته په خیرالی چې ویل کېږي په دې وخت کې د کوم حکومتي کچه باندې کومک کېږي مرسته کېږي؟
تاسو معلومه ده چې زمونږ دلته دوه قسمه رفیجیز دي، یو چې دنیا سم پانسه ویل چې هغه رجستر مهاجرین دي، هغه په لیګل طریقه باندې د ویزې نزیو چې کله د دې چیکن پروسس د ویزې نخلاص شي افغانستان ته لاړ شي نو هغه ته مرستي ورسره ورکول کیږي. هغه کې همدغه پیسې دي چې په داخله افغانستان کې یونیسیار لخوا ورکول کیږي، همدارنګ د نورو مؤسساتو لخوا نه دوی ته شلټر سم ورکول کیږي، همدارنګه یو یو نمرزمکا چې کوم کارګوټي په داخله افغانستان کې دي په هر ولایت کې پدې کې یو نمرزمکه هم دوی ته ورکول کی. او دویم قسم هغه مهاجرین دي چې هغه مهاجرین ان رجستر مهاجرین دي چې یعنی غیر رجستر شوه مهاجرین دي چې دا هغه تعداد په پاکستان کې د 15 لک نه تشپګ لک پورې اوس د وسیل خطر پاتې دي نو دې هم چې افغانستان ته لوشي دا یم اداري سره افغانګر وو فوډ پروګرام چې دي هغه سره زمون مشترکه یو سنټر په تورخان کې جوړ دی د چمن سره نږدې هغه ته هم جوړ دی پاری کې د تا هر یو مهاجر ته درې نیم زره افغانۍ ورکول کیږي همدارنګه نور د کور سامان هم ورکول کیږي او په داخل د افغانستان کې دغه مهاجرین په یو نمبر ځمکې کې چریته ورکول کیږي د په نظر کې نیول شي
جلیلی صاحب اوس په لندو ټک کراته وای چې افغان حکومت غواړي چې د کډوال بیرته ستانه شي هلته زمیمه تیار ده تاسو دا ویل غواړي غوته
افغانستان حکومت د مهاجرینو کوم ریپارټیشن یا د مهاجرینو او د چیرې رازمون یو ملي پروسه ده لکه څنګه چې د افغانستان رئیس جمهور ویل دي چې د غیر د مهاجرینو دراتګ نه د افغانستان پایکر ناقص ده په دې اساس باندې د افغانستان د خپل سورسز په اساس د خپل وسایلو په اساس چې اوته څومره وسایل د زموږ حکومت سره وي هغه مهاجرینو په خدمت کې دي تاسو به هم معلومه ده چې افغانستان یو جنگ ځپل هیواد ده پاره کې به خاص د بحران هیواد ته مشکلات په داخله د افغانستان کې شته دي خو بیا هم مهاجرین ته هغه څه ورکول کیږي چې د افغانستان د طاقت او د توان او د وسایلو په اساس باندې وسیږي او موږ ټول مهاجرین ته په داخله د افغانستان کې خره غلاست
سماده او زه په اخر کې تاسو ته سنکوم محترمه دنیا اسلام خان چې څنګه دی ول شپک شپک نیم لکه چې غیر قانون کډوال لشمیره راته ویلا خو تاسو کومه ته ټول کډوال لشمیره د وخت په پاکستان کې چې دی هغه وای پاتې د وخت سمره دي او ټول سنه شوی سمره دي
اول خو څه تاسو ته تصحیح کوم غواړم هغه دا دی چې په پاکستان کې رجسٹر چې کوم افغان مهاجرین دي هغه شمیره او هغه خلک د یو این ایچ سی آر د ریکارډ مطابق افغان مهاجرین دي چې د چا سره د نادرا او کونسل پروف آف رجسٹریشن کارډ نه وي دا تقریبا 13 لکه دي د دې شمیر تا په پاکستان کې او هغه افغانان هغه ته د پاکستان حکومت او یو این ایچ سی آر کډوال نه وایي په دې شي دا ډېر اسي افغانان دي چې په پاکستان کې میشت دي په هاجي کوم اف بارډر خلاص ولو د بزنس لپاره د تعلیم لپاره د صحت لپاره او د نورو پرسنل وجوهات لپاره هغه پاکستان ته تګ راتګ کوي نو د حکومت پاکستان د اعدادو شمار مطابق د غیر رجسٹر شوی افغانانو چې کوم شمیره ده هغه تقریبا څنګه چې جلیلی صاحب وویل شپږ لکه دي چې کوم د پاکستان حکومت تاسو ته معلومه ده چې نوې ستراتیژي اعلان کړې ده نومبر کې هغه مطابق په جدي پراپر ډاکومنټیشن کیږي او په ودی په پراپر ویزا رژیم
سمونه ډېر مننه تاسو دنیا اسلام خان چې موږ ته وخرا کو شکریا جلیلی صاحب تاسو هم ډیر شکریا ویم چې موږ ته وخرا کو دغه تفصيلات مو ته ویل قدمو لیدونکو تاسو د افغانستان په پیښور کونسلګری کې د چارواکي هغلی عبدالحمید جلیلی صاحب او د یونیسیار د ویاند دنیا اسلام خان خبرې ورده په دې موضوعاتو به پراتلونکو پروګرامونو کې هم باسونه کوو د 3 اپریل نه د افغانانو په پاکستان کې مشت افغانانو کډوالو سندلو عملی ور بیا شروع کیږي را سره اوس یو لږ چې بیرته راشنو مې د پاکستان د بشري حقوقو په قومي سمله کې د یو حکومتي غړي نه ځنی مهمه پوښتنه کوو را سره اوس
خوګو او ریډونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیور ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي
قدمونو لیدونکو یو ور بیا سړی مشه په پاکستان کې په بلوچستان کې پنجاب کې سندھ کې فاټا کې پښتونخوا کې ډیر رپورټونه داسې دي چې حالت د بشري حقوقو سرغړونه کوي په مختلفو طریقو کوي هم دلته واشنگټن ته د امریکای د سٹیټ ډپارټمنټ یا خارجه وزارت په دعوت باندې بلنه باندې راغلي د پاکستان یو پلاوی چې دی پای کې د پاکستان د قومي سملای چې کوم د بشري حقوقو سټنډ کمیټې د هغه مشر هغه بابر نواز خان هم وو بابر نواز خان دلته راتلل ممکن نو سټوډیو ته نو ما سره خبرې اترې کړې دي په دې موضوع باندې په اردو ژبه کې هغه به درته وورو هغه سره به دغه ملاقات وکړو او تاسو به پوه شئ پاکستان کې در اصل په دې مرکه کې به درته وایو چې د بشري حقوقو سرغړونه باندې حکومت کیسه او د حکومت دریسه ده نو راځي چې دغه مرکه چې ما ور سره کړې ده وی ګورو رپورٹ نو وای پټول پاکستان کې دا وخت د بشري حقوقو سرغړونه روانه دي ساسو حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه کوي
حکومت کی طرف سے آئی سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹس
د دې نوړاندې چې څومره هم حکومتونه تیر شوی دي د بشري حقوقو ځانګړي وزارت یې نه وو دا به انصاف او قانون د وزارت لاندې وو او څه توجه ورته نه ورکول کېدله موجوده حکومت او وزیر اعظم اوس ځان لا یو کمیټي هم جوړه کړې ده او په تیر یو کال کې مونږ ډېر سکړې دي. تاسو دا خبره په مطبوعاتو کې کتلې شئ چې مونږ څومره پرمختګ کړی دی.
په سیون دربار کې د ځانمرګي برید وروسته رد الفساد عملیات شروع شو او بیا په پنجاب کې پښتانه بحثیت قوم د ترهګرۍ سره وتړل شو. آیا د دې خبرې سره د حکومت بدنامي ونه شوه؟
سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ
د ټولو دما خبر زده وایم چې رد الفساد د پښتنو په ضد نه دی. د پښتون نه مراد د پاکستان پښتون دی. که تاسو تاریخ وګورئ نو وسنۍ ټولې حملې هغو خلکو کړي دي چې د افغانستان څخه راغلي وو. دا وخت تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې زموږ دشمن هم زموږ په شان ښکاري. وس د هند پوز زموږ خلاف دی خو د هغوی پوز او ژبه موږ په اسانۍ سره پیژنو. خو چې کله یو داسې ترهګر هیواد ته داخل شي چې همستا په شان ښکاري او همستا په شان جامې یې اغوستي وي او همستا په ژبه خبره کوي نو بیا دغه پیژندل ډېر ګران دی.
تاسو په دې حکومت ته څه احتجاج وکړو چې د پښتنو په خلاف پمفلیټونه خورول غلط وو او ناپوهي وه؟
اوس وخت امیر مقام صاحب کی قیادت
مونږه د امیر مقام په مشرۍ کې د پښتنو جرګه جوړه کړې ده چې د پنجاب د اعلی وزیر سره یې لیدل کاته وکړه او مونږ په هغه خبره وکړه. نه یوازې دا چې یو اسمبلی کې بلکې په هر ځای کې مونږ ټول وایو چې مونږ پښتانه یو، مونږ ترهګر نه یو. که مونږ پښتو وایو او زمونږ د نوم سره د خان ټکی دی نو د دې مطلب دا نه دی چې مونږ ترهګر یو.
کوم پولیس افسر چې دغه د نسلی امتیاز پمفلیټ خور کړی وو حکومت د هغه نه تپوس کړی دی؟
مونږ په هغه خبره کړې وه. بیا پرې اعلی وزیر ګام واخستو، د جرګې خلکو پرې خبره وکړه. جرګه چې د پښتنو روایت دی بیا په هغه د پنجاب اعلی وزیر معافي وغوښته او چا چې پمفلیټ خپور کړی وو هغه گرفتار شو.
تاسو وایي وزیر الله پنجاب معافي وغوښته؟
معافي
په دې مانو کې چې پښتانه زموږ رونه دي او دلته د زمانو راه سے پاتې کیږي.
تاسو د رد الفساد عملیاتو د خبرې په وخت وویل چې کوم خلک چې دلته راځي هغه زنګ په شان ښکاري، خو اسامه بن لادن چې تر اتو کالو پورې په پټاباد کې وو هغه عربي وو. د ازبکستان او چین خلک زنګ په شان نه ښکاري. سوال دا دی چې تر څو په پنجاب کې لکه د وزیرستان پرنګ عملیات ونه شي، تر هغری په پنجاب کې یا په پاکستان کې ختمې دي شي؟
یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں
دا جنگ چھ مونکو پدے کے مونگ تا دا ٹولو دا ملاتر ضرورت دے. پا پنجاب کے رینجرز عملیات کوی، زچے راتلم پا پنجاب کے بس صرف غریبان ودرول کے دل، خو ما ولی دل وز دا مالدارو گاڑی ہم ودرل کی گی او اختنے پختنے تر کی گی.
ساسو کمیٹی دا فکر کرے دے چھ پا مدرسو کی او نورو مرکزونو کی طرح گرے دا مبکوری دا خوراون کو پا خلاف ہم عملیات پکار دی؟
میں اسے اتفاق نہیں کروں گا کہ تمہاری
خبر سے اتفاق نہ کم چٹولے مدرسے او د مذہبی خودن مرکزونه په غلط مفکوره خودلو کې ککړ دي. زنی زیونا دي چرته چې داسې کیږي. لکه د مثال په توګه زما په خپل ضلع کې د افغان کډوالو کیمپ دی. هلته څو ورځې وړاندې ستراهګر نیول شوی وو او د هغوی وینا وه چې د وزیرستان یو عالم ورته د دغه کار خودنه کوله. او د انساني حقوقو رپورت زما دفتر ته روزان راځي. د هغه مطابق دا چې کومې رستنې 14 شوې دي، د هغه تر مخه ماشومان ته هډو پته نه لګي چې دوی کوي څه. هغه ته نشه ورکول کیږي او د بٹن وال والا نور سوق دي.
بیرته هر کله تاسو د بابر نواز خان خبرې وورې دي پاکستان کې سره واندي. یو بوس تاسو په اخره کې کله همیشه یو پیکج ګورئ په ساينس او ټیکنالوژي باندې. نن موږ ساينس او ټیکنالوژي دنیا ته تاسو پوزو، خو د ساينس او ټیکنالوژي د دنیا چې دا دراصل نن د آرټ یا د تخلیقی عمل چې کوم دی هغه ته مرسو. یعنی په وجود باندې چې لایب آرټ کله وشي، تصویر جوړ شي، وجود ناس وي، خدا سي معلومي کې دا غني یو پینټینګ دی، یو آرټ دی، دراصل یو وجود وي. دا یو ډېر خوندور رپورٹ دی او دې خوندور رپورٹ باندې بتا سوزم پوي همکار د وایس اف امریکا مجاهد جواد صاحب راځي چې وي ګورو.
په لومړي نظر د قاهرې په دې نندارتون کې د هنر د نمونه په دیوال جوړ شوی لوی انزور ښکاری چې پرې په سرو رنگونو انځورونه کاغل شوي، خو که په غور وکتل شي نو دا په حقیقت کې په میز ناست درې کسان دي. دوی سترګې راپوي او څو شېبې وروسته کتونکي ته دا احساس پیدا کوي چې دا خو په رښتیا انسانان دي. د انځورګرۍ د دې نمونې سرلیک دی آفټر ډینر، یا له ماښامنۍ څخه وروسته، چې په قاهره کې میشتې یوې هنرمندې شنیل عارف تیاره کړې ده، چې پکې ژوندي انسانان د ماډلو په څیر کارول کیږي. مرمن عارف انسانان او د انسانانو چاپیریال لکه د کینوس استعمالوي او داسې عکس تیاروي چې د رنگونو نه په برش جوړ د مصور تصویر ښکاري. هغه په خپل هنر کې له رڼا او له سیورو څخه هم کار اخلي. مرمن عارف وایي په ژوندیو انسانانو او په کاغذ یا کینوس په انځورګرۍ کې څه ډېر توپیر نشته.
It's not that difficult because I apply the same technique.
پدې کې هیڅ فرق نشته ځکه چې زه پکې هم لکه د کاغذ د 2D ټیکنیک استعمالوم. دا هم هغه طریقه ده خو پیمانه یې لوی ده. پدې کې زه انساني ماډل ته د 3 ډایمنشنل تن ګورم، بلکې لکه په کاغذ او کینوس پری ډیفاین آرټس یا د مصوري طریقې استعمالوم.
د شنیل مور او پلار د ایران او سعودي عرب نه امریکې ته کډوال شوی دی. تیر کال هغه د میک اپ یا د سنگار کولو د زده کړې لپاره په لاس انجلس ښار کې داخله واخیسته. مصر ته له راتګ څخه وروسته هغه په داسې حال کې خپل کار پیل کړ چې له خپلو ملګرو څخه به یې د ماډلو په توګه کار اخیسته.
دا د ښه احساس وي چې یو څوک در باندې انځورګری کوي تا د یوه بل د نظر دپاره کاغذ جوړ شي. دا ذهن ته سکون او آرام ورکوي. دا هر څه د ښه احساسي جی.
مرمن عارف د یو خاص فکر او سوچ څخه د متاثر کېدو وروسته د یوې انساني انځورګرۍ د نمونې په تیارولو لګیا شوه او په کاغذ یې جوړه کړه او کوښښ یې دا و چې داسې څه جوړ کړي چې کتونکي د زمان او مکان له پام نه وباسي.
زما دا مصوري ځکه خوښیږي چې دا هنرمندي راژوندی کوي او د یو تصویر برعکس موږ ته په تصویر کې ژوندی انسان ښکاري. دا نوی خیال دی او زما په فکر د مصورۍ په مات کې انقلاب راوستلی شي.
د انساني انځورګرۍ د دې انداز خیال د امریکایي انځورګرۍ الکسا میت څخه اخیستل شوی دی چې د مصر په عصري انځورګرۍ کې نوی اسلوب دی. شنیل عارف د خپل انځورګرۍ دا نمونې په شپږو ورځو کې تیاری کړې و چې د مصر هنري ډګر پرې لا ښکلی شو.
تاسو دا خوندور رپورټ وکړو. هم دا د نوزه پروګرام واشنگتن ټو خیبر. زه د پروګرام کوربه رحمان بودنه درنه اجازه اخلم، خو پتلو ته که درته ویم چې زمونږ فیسبوک وی او ای ډی وا او زمونږ ټویټر وی او ای ډی وا قتل مهروي. د دې پروګرام د فیسبوک پانه دا واشنگتن ټو خیبر، دا هم لایک کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. که زمونږ نور پروګرامونه قتل غواړئ نو زمونږ ویب سایټ www.divareadio.com باندې کتلی شئ. هم دې سره زه د پروګرام کوربه رحمان بودنه تاسو نه اجازه غواړم او په نامه سپارم. په خیال ساتئ.
حساب بقدر جوسا
د لګو لګا او د ډیرو ډیره برخه
په پاکستان کې روانه سرشمیرنه کې خزي نر
ټول په ایمانداري برخه واخلې.
دا مو وخت دی ځان وروش مېری.
بیا به نوایي چې د پښتنو پر روزګار
پارلیمان او د ترقی کارونو کې لګه برخه ده.
د دروازې ټک ټک وکی دی
د شمیرنې عملا
حکومت په وسایلو کې برخه ملاویږي. بل برخه بل چیرته ولې پرېږدي؟ او ځوانانو ته سوال کوم چې مهرباني وکړي په دې اجرو ګرځي، په دې کورونو ګرځي او دا خلک مجبوره کې چې ځانونه درج کړي. ساسو ډېره ډېره مننه.
منو اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو وسطه خبری خبرونه ده. خبرونه دا مهال پای ته ورسیده. که تاسو دا خبرونه یواره بیا لیدل غواړئ نو زموږ په ویب پاڼه لیدای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voa.com او د دې ترڅنګ زموږ د فیسبوک په پاڼه باندې تاسو هم دا ټول راپورونه کتای شئ. کوم چې د خبرونې برخه وه په ټکنیکي اړخ باندې مرسته کوونکو مننه کوو. د دې وروسته به تاسو خبرونه اوري. شپه په خیر. په نن ورځ تاسو تاسو اوري غزل محفل سي قربايوي رحمان بنيري صاحب د دې خبرونه زخه زاکل سوم کاکر سره د خپل همکارش پاکومن درنه اجازه غواړو شپه درته غواړو.